آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
بیا هم سلامونه. پویو ورځ له کابل اسلام آباد ته او له اسلام آباد کابل ته د پلاو سفرونه په سمانه د چهارشنبه پورس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. له دې سفر سره په یو وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستاني چارواکو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونۍ غونډې په اړه جزئیات، یعنی د چهارشنبه د ورځې د غونډې په اړه جزئیات د اسدالدین پوراپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونۍ خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېدي. نوموړي تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورځپاڼې د پاکستاني پلاوي د غړو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي لیکلي چې د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیرو 11 کلونو کې دا شمیر به ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زموږ همکار اسدالله الدین راپور ما اوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ګران صاحب له تاسو واورو، کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې رپورټ ورکاو اسدالله الدین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلومات یا پیاوړی ډیپلومات ورته ووایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د ځینو ستونزو یا د هغه ترینګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي اسټبلیشمنټ په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه له دغه څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشتي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبر دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګه دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوي دي، دا د سیکیورټایزیشن او له تیوري او همدارنګه د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې چې په خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړۍ او همدارنګه پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغسې بې ځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګه د تراګریزو پیشو په سنبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو پخوا رد کړي ولي. یا مثلا را متهمه یا مثلا په افغانستان کې همدغه واکمنه اداره متهمه یي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کرشه د دوغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډله ایزو کې دغه انعکاس پیدا کړي، او همدغسې دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بڼه ورته ورکړي، چې دا له اوله تر اخیره نه طالبانو منلې ده او نه کوم بل حکومت منلې ده. دا دومه خبره ده. درېمه خبره دا ده چې په خپل پاکستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوځ په امنیتي پوستو باندې، همدغسې په لویو لویو لارو باندې او په ریل ګاډو په پټلیو باندې، په دغو باندې حملې کیږي. او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په ضد باندې جنګیږي، هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی، چې دغه ګوند د ملګرو ملتو ته هم یو پیټیشن یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان ازادي باید په رسمیت باندې وپېژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې لکه په تربت کې، لکه په ګوادر کې، لکه په مکران کې، لکه په خاران کې، لکه دغسې په ځینو نورو سیمو کې، په دغه پیشي هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وین کمانډر یا بل ورځ وژلای اوسه، هغه په هوایي قواوو کې د ډګرمن رتبه ده، او دغه سي نورې پیشي. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې سي ترنګل شوی ولي
مننه.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
شهاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په همدې مفهوم دی چې دوی په خپله خاوره کې دننه امنیتی ستونزې لري او د طالبانو سره شریک وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شیبر صاحب، تاسو درون مېلمه او ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي ناامني دومره لویه ستونزه د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان دې وکولای شي د پاکستان ناامني حل کړي یا په هغه کې ډېره زیاته مرسته وکړي. په دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف له ځان سره لري، او هغه د سیمې حالت ته په کتو او د منطقې حالت ته په کتو او نړیوالو تغییراتو ته په کتو چې په نړیوال نظم کې کوم تغییرات را روان دي یا راغلي دي، دې ته په کتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسایل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي، چې لومړی امنیتی اندېښنې له شک پرته، لکه تاسو یادونه وکړه چې په هغه کې د ټي ټي پی مسله تر ټولو اساسي بحث دی. او د ټي ټي پی په مسله کې د افغانستان نو سنوي حاکمانو د خپل واک په لومړی میاشتو یا په لومړی کال کې یو تیر وطن وکړه، او هغه تیر وطن دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ، او دا منځګړتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان اوسني حاکمان له ټي ټي پی سره څومره ژورې اړیکې لري، یا خبره او غږ پر ټي ټي پی باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیر وطن و، او فکر کوم چې اوسني حاکمان هم اوس په دې باندې پوه شوي دي، طالبان په دې پوهېږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیر وطن کړی، ځکه د ټي ټي پی مشران کابل ته راوستل. اوس همیشه دوی په مخ دا ورمخل کیږي که چېرته تاسو اړیکې نه لرلای، که چېرته تاسو له هغوی سره ډیر نږدې نه وای، که چېرې هغوی د افغانستان په جغرافیه کې نه وای، نو تاسو څنګه وکولای شوئ چې هغوی مو د افغانستان پلازمینې ته راوستل، اولته مو مذاکرات وکړل. دویم بحث دغه د پلاوی د سفر، هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي، سرحدي نه بلکې د کرخې په د ډیورنډ کرخې په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې، او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی، هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي، دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د ایستلو وروستۍ څپه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دي، او هغه یو لغې نه د جنوا کنوانسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسو کډوالو ایستل او په داسې حالت کې، دا سمه خبره نه ده. نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شوي. ولې زما لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالت کې غواړي څه، په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني، نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، یا د ټریکټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل پلاو ترمنځ، یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه دی حکومت سره خبرې دي، او نه هم د یوې نامسؤولې ډلې غوندې خبرې دي. یعنی همیشه مسائل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي، مسائل بحث کیږي، او په دې باندې نه خلک خبرېږي، او نه ایجنډا بهر راوځي.
تاسو اجنډا ته اشاره وکړه، په دې اجنډا کې یو خبره دا ده، د افغانستان لخوا یا د طالبانو له لوري چې کوم څه رابرسېره شوي دي، د دې خبرو په ترڅ کې دوی ویلي دي تجارتي موضوعاتو باندې خبرې شوي دي، او ترانزیټي موضوعاتو باندې، او د کډوالو پر مسلې. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوي دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی، له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. طاهر خان، خبرونه ته شرغلې د طالبانو کوم پلاوی چې تلله اسلام آباد ته، د دوی د نکتونو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیانیه جاری شوې ده، او په هغه کې اسې خو څه پریکړه نه ده اعلان شوې. البته چې کوم ځینې موضوعاتو ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړې وه، لکه په هغه کې د تلو راتلو د تګ راتګ لارې بندولو خبره شوې وه، نو پاکستان دا اوس وایي چې داسې یو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونشي او لارې بند نشي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او د افغانستان ډېره زړه کومه موافقه معاهده وه، د هغې وخت ډېر وړاندې پوره شوې دي، هغه تر اوسه پورې دغه تمدید شوې نه ده. 2020 کال کې نو په هغې باندې هم خبرې شوې دي، او دغه رنګې سونه کومولو خبره هم شوې ده چې هغه هم شي پریکړه لانه ده شوې، او نور هم پکې ځینې شیان شته. لیکن داسې مونږ اورو په اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې چې دا روانې دي، او دا پاکستان استازی چې کوم تللی وو سورج وړاندې په کابل کې وو، داغې نه وړاندې په مارچ میاشت کې تللی وو، بیا په دسمبر کې تللی وو، په دې ټولو غونډو کې ځینې شیان د تجارت او سوداګرۍ حوالې سره شوي دي. او داسې دلته ویل کېږي چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې نن هغه په خپل اعلان وکړ سورت کابل ته ځي، چې کله کابل ته لاړ شي، نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومې خبرې اسلام آباد ته اوس روانې دي، مخکې په کابل کې شوې دي، د دغه په بنسټ باندې په څه موافقو باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو
او تایر خان او بخشي اخو بل د طالبانو د پلاوي د تر سفر مخکې دا خبره کيده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي په یغه باره کې خبرې کښې ودی تر اوس
بالکل شوی دی چې کوم بیان 13 شپه چې کله د طالبانو پلاوي راغلی او دلته غوي دلته کډوالو ته وینا اون کړی دا غی سره یو غونډم درلوده بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو په هغه کې هم د کډوالو ذکر وو او نن چې کوم د افغان د طالبانو لخوا بیانونه خپاره شوي دي د نننې غونډو په اړه باندې نو په هغه کې د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوی ده لیکن څنګه چې مخکې ما وویل په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معامله باندې څه اعلان نه دی شوی څه موافقه نه ده شوې لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو په اړه باندې شریک کړی دی چې طالبانو د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړی دی چې دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سیټیزن کان لرونکي دی د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده نو دا سیستم موږ نه وینو تر اوسه پورې تاسو خبرې کوم
او یو بل شی د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي څه خبرې خپور کړي
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل د دغه سفر په اړه باندې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ایکس پاڼه باندې لیکلی وو او ماغه فوکس کړی دا او په هغه کې خو صادق خان فقط دومره ویلی وو چې دا ومه غونډه وا او د 15 میاشتو د ځن روسه شوی د تیر غونډه اسلام آباد کې په د دې پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یا د رابطو هغه په 2023 کال جنوري کې شوی وو دا دغه روسه بیا غونډه ده نو پاکستان فقط د صادق خان په حوالہ دغه ویلې چې دغه حساس موضوعات دي استراتیجیک امور دي په هغه باندې خبرې شوې دي او نور په هغه کې مسته څه نه شوي ځکه تاسو بیا د ذکر تور خم لار تړل شوې و هغه وخت کې جرګې چې کله پریکړه کړې و چې دغه لار بیا خلاص شو او موقتی اوربند هم وو بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دا ادا کوله چې دا د پاکستان خوره ده نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډې ته بیا ځندول شوی چې دی په هغه باندې یو پریکړه کوي لیکن تیر ورځ خو چې کله غونډه وشوه په هغه کې څه پریکړه وشوه چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربند اعلان کړو موقت هغه کم ځای ته ورسید پاکستان کې کوم شان جوړول هغه باره کې څه نو تر اوسه پورې د دې ټول سفرونو دا سور د کې چې شوی دی یا اوسنی سفر روان دی یو ګومونته حالت دی
لیکن تایر خان او بخشه د دې خطر چې دغه سفرونو په ترس کې دا اعلان شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته ځي دا په خپل د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړې په خو دواړه خو روان شوې دي
د پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دا سفر د ډیری مدیر رئیس دا مخکې اعلان شو تاسو په مادي په 13 جولای 13 کال خپل باندې اساګار دا خبره کړو چې دیو په سورز کې کابل ته ځي لیکن دا د جولای 13 شو او دا د بل کال اپریل هون نیمایي تیر شوی دا نو دا سفر د مخ کړو کله چې د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متکی ته بلنه ورکړل چې کابل ته راشي خو بیا هغه تعلقات په کې اړیکې خراب شوې نو دا غي د وجه سفر ځندې دا ګومان نه کومه چې دا د اوس کې یا څه نوې شی روان دي یا تازه پرمختګونو لامل دا د مخ کې نو سفر پروت خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر دې د پاکستان د پاکستان د نوې حکومت د اولنې یو اهم وزیر وی چې هغه کابل ته سفر کوي خدا خبر خصوص درسته چې حالات ډیر ترنګلی دي حالات خنډ دي د طالبانو په پاکستاني تابعیت په موضوع باندې پاکستان دریز اپ خپل ځای باندې دي نو به ګورو چې امیدونه خو به وي خو لیکن چې کله بیا دی لاړ شي کیسه اعلان کیږي هغه ته به انتظار وباسو
تر خان مننه چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوي لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
احمد شبریم د ازادۍ سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو دا ده چې ل کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او له اسلام آباد کابل ته د په دې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان خواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې مې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي یو موضوع نه ده یاد شوی چې علت یې څه ده. ګران صاحب که تاسو نن لومړی واورم، طالبان تر ډیره پوری د طاهر خان پر راپور کې مهم مخکې واوریدل چې دوی د تجارت او سوداګرۍ او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم دغه د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه سیاسي میډیا ته ورکوي په دغو کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زیدو ناقص خبرې دي. په دې معنا باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په دې دوران د استعماري کښې شاوخوا هغه کومې امنیتي او ترانزیتي ستونزې دي د هغوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بله خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولدک یا په ځینو نورو ځایو کې لکه ناوګۍ کې لکه خرلچي غلام خان انګوره ډه په دغو کې رامنځته کېږي، په دغو باندې مو وایي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکراتو ته ادامه ورکوو. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یا د پاکستان په نورو ایالتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته میشتي او دغه خپله تاریخي خاوره بولي تر مارګلي پورې، دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتي سکتور یا استخباراتي کړۍ هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د هغوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی ته شکنځلې کوي، سامان آلات یې چور کوي او په زوره باندې له کوره راباسي، بیا یې تورخم او سپین بولدک دغو ځایو ته راولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغو کوي، دیپورت کوي چې دا د هغه اصولو یا د هغه قانون چې هغه ریهابلیټیشن ده او هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د هغو په ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغو کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولې پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړې دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د ټي ټي پی چې هغلته موجود دي او هغلته مرکزونه لري او هغلته
په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات یې سره بیل دي او که نه ولې داسې غوښتنې کېږي او یا په دغسې موضوعاتو خبرې کېږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوې سره بیل دي، او کوم پلاوی چې پاکستان ته تللی دی افغانستان له لوري هغوی یوازې په سوداګرۍ متمرکز دي او د دغه کرښو په امتداد کې چې کوم مشکلات دي د هغې په حل باندې خبرې کوي، ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان راتګ کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغې کې به اسحاق ډار وي د هغې لپاره هم یو زمینه سازي ده او د هغې لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغې کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیه کې لا هم تأمین وساتي او د هغې د ښه تعقیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسي چې دوی له پخوا درلوده هماغسې روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوری سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وای دا حاکم وي او د دوی له کنټرول نه هم ډېر باندې نه وي او ډېر په دومره خپلواک عمل هم ونه کړي چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوږی جوړ شي.
شهاب صاحب وبخښئ په همدې برخه کې دا تاسو چې کوم نظر درلود په همدې برخه کې آیا دغه کمزور اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري، قرضونه لري، امنیتي مشکلات لري، دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوې جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړئ؟
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څو لسیز څلور لسیزې دخیل پات شوې ده او که یو بل هیواد وغواړي چې د افغانستان په جغرافیه کې هغه سي نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري، لیکن پاکستان په ډېر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو بېله خبره ده، کنټرول بېله معنا لري، ولې هغه خپل نفوذ ساتلی شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده. کله چې طالبان
نو کې ساتلی شي مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي، په ځای د دې چې د دوی روابط سره نږدې شي او دغه طالبان ډېر مشان په پاکستان کې میشتو نو د نږدې کېدو امکانات ډېر زیات وو، دا روابط سره لري شوي نه دي؟
د لره کېدو اطلاق خو هم ور باندې ځکه نشي کېدلی چې داسې کوم څه لوی څه هم پېښ شوي هم نه دي. ځینې مسایل پېښ شول مثلا په پکتیکا کې په 2024 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستاني الوتکو وزیرستاني کډوال بمبار کړل یا دې ته ورته ځینې تیری وکړل در افغانستان په خاوره، دغه روابط تمه کېده چې دومره به سره ترنګلی شي چې ګواکې اړیکې به یو ډېر کړکېچن حالت ته ولاړ شي، ولې بیا هم هغه څه ونه شول. د افغانستان له لوري کوم غبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت د خلکو په توګه یا د ملت د غړو په توګه باندې نه دی لیدلی. نو زه فکر کوم چې دغه سفرونه د همغو اړیکو د تامین او د همغه د نفوذ د ساتلو لپاره نوې وسیلې، نوې عناصر او نوې قدمونه دي. یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړي چې طالبان اوس د خپلواکۍ تمثیل کوي، د خپلواک افغانستان خبره کوي، د روسیې سره اړیکې لري، له چین سره اړیکې لري، له ایران سره اړیکې لري، دا اړیکې بعد دومره ډېرې پراخې نه چې ګواکې په هغې کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي. په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتوي، چې له هغې فشارونو نه یو د کډوالو مسله ده، د هغې فشارونو نه د بندرونو مسله ده، چې کله یې تړي، کله یې خلاصوي، کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري ته واردوي، کله د بلوچستانو خبره کوي صدا په افغانستان کې دي، کله د ټي ټي پی د تنظیم او د انسجام خبره کوي صدا په افغانستان کې دي. یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي.
مننه شهاب صاحب.
ولې ورته یې نفوذ ختم نشي او یا نفوذ حداقل نورم پراخه کړي؟
ګران صاحب، دغه فشار چې شهاب صاحب اشاره ورته وکړه، دغه فشارونه یو د چې د کډوال افغانستان ته ستنوي، کوم راپورونه چې ازادي راډیو خپاره کړی دي او لکه کوم خلکو سره چې خبري کړی دي، حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کاله په پاکستان کې پاتې شوی دي، هغه هم دومره له پاکستانه بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه. یعنی یو لوی برخه دغه کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دی، فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډېر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کثرنګه؟
افغانستان اړیکې له پخوانه ډېرې ترنګلې ولې کمزه تاریخي د دغه اړیکو تاریخي شالید راوس پړو لغه جملې څخه د طالبانو او د پاکستانی پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې د شدا د 1990 لسیزې ته رسیږي. په هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو پورا وستو کې او همدارنګ د غوی په جوړولو کې رول درلود. بیا ورسته لغنه دغه اړیکی سره خراب شوی په 2001 کې. طالبانو بیا هڅه وکړه، پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ریورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګي. دا د پراکسی جګړې ادامه درلوده. بیا په 2001 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکی بریا وبلله، ولې بیا یې ډېر ژر دغه اړیکې سره ترنګلې شولې. اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوریا چونکی پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي سي طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي تر سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي. هغه طالبان نه مني. طالبان غواړي سي خپلواکي. د دې جملې څخه وسوګوري یا طالبانو له چین سره، طالبانو له امریکا سره، له روس سره، له هند سره چې پاکستان ته هیڅ د قبلولو وړ نه ده، خپل اړیکې یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکوي او د رسنیو له لارې هم دغسې انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور د پاکستان یا د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت تر تاثیر لاندې نه یو. بل دا دی چې د اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته وم د ضیاءالحق په وخت کې بیا تر ننه پوری هلته د افغانستان او د هند په حقله باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکي حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د هغوی په لاس کې نه ده، دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي اسټابلیشمنت د حکومت په لاس کې ده او هغوی یې جوړوي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپله د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه همدغه نظامیان دي او استخباراتي کړي دي، هغوی له افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکي ستراتیژي په رڼا کې په مخ باندې بیایي. دوی کوشش کوي چې دلته د ډیورنډ د استعماري تحمیلي کشې په شاوخوا کې دغه سیمې دوی کنټرول کړي او یا یې په طالبانو باندې په رسمیت وپیژني چې هغوی دغه کار نه کوي. او له بلې خوا دا دی چې دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبرن دیپورت کوي، د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رالیږي او د هغوی مالونه ځینې وړي او حتی د یو ان ایچ سی آر دفتر ته یې نه پرېږدي چې هغوی ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي. دغه هغه پالیسي ده چې پاکستان یې په مخ باندې بیایي. دغه مذاکرات کوو هم سي اسحاق ډار کابل ته راشي او یا مثلا دغه نورالدین عزیزی چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه هلته د تجارت په حقله باندې موافقې که سره وشي، زه فکر کوم د دغو عملی بڼه به ډېره ضعیفه وي. دا ځکه چې موږ له پاکستان سره پخوا هم د افغان ټریډ اګریمنت تر نامه لاندې قراردادونه لرل. سیدا پخوا ډېر پخوا په 1955 کې چې زما په یاد دی هغه ته د افغانستان ډېر پیاوړی سفیر ولو عبدالحکیم طبیبي بالوسی وسه وفات شوی ده، دغه له خوا تر هڅوي وله. نو خبره دا ده چې پاکستان هغه څه چې قراردادونه هم له افغانانو سره کوي بیا په هغوی باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپله طالبان د دوی تر هغو لاندې، د دوی تر پالیسۍ لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب، ستاسو هغه مخکنی خبرې ته که بیرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو وویل چې فشارونه واردوي چې هغه له کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوځي، څرنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلي دي او کنه په هغه چوکاټ کې پاتې شوي دي؟ دا تازه خبر مو دا درلو چې روسیې له تور لیست دوی ایستلي دي.
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم، په نړیوالو اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی. نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده. نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو. کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیست د نومیستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات، په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي، د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، د امریکایي پلاوی راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو، دا ټول هغه علایم دي چې ښایي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثیل لوري ته روان ښیي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوذ چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کړې، لکه څنګه چې قدرمن میلمه وویل دا وښیي چې نور موجود نه دی او دوی په خپلواک ډول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پرېکړې هم خپلواکې دي. لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده، دا دریږي نه، دا کدی یو پلاوی په حد کې، دا کدی څو پلاوو په حد کې، دا کدی عملی فشار په حد کې.
د دې پاکستان هڅې چې روانې دي، مخکې دا سوال ما په دې شکل لته سوکو چې په دغه حالت کې چې پاکستان په خپله کمزوري شوی دی، پاکستان په داخل کې مشکلات لري، پاکستان امنیتي مشکل لري، اقتصادي مشکل لري او سیاسي بے ثباتی او ډول لري، په دغه شرایطو کې دوی کولای شي چې همدغه نفوس په افغانستان کې خوندي وساتي او په دغه سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي.
په پاکستان کې د دوی د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادیږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي، نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي. که مثلا د دوی یوه ستونزه د نامنۍ مسلې، په دې نامنۍ کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پی رول دی، نو که چېرې دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي، معنا دا چې دوی هلته خپل ستونزه حل کوي. نو ځکه که د دوی حالات سیاسي حالات، اقتصادي حالات یا امنیتي حالات رنګلې هم یي، د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موقع باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې، د نفوذ په حد کې دوی دا اړیکې ساتلی شي او بیا به مختزي. بل مسله د اقتصادي حالت، ما مخکې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د افغانستان کې د نفوس ساتلو لپاره ډېر لوی لګښت اړتیا نه لري. دوی څو لسیزې ښکېل پاتې شوي دي، د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي، په قومي خلکو کې، د خلکو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ. هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی، تاسو وګورئ د اساسي سیاسونو اخر چیرته ځي. حتی دغه جمهوریت چې په اخره ورځ سقوط شو په 2001 کې، اکثره سیاسون چیرته ولاړل؟
فکر نه کوي او بخشه شهاب صاحب فکر نه کوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته، پارلمان وای له پاکستانیانو ډک دی، کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته، قومي خلک دا افغانان په خپل یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سړی دی، دا له پاکستان سره ارتباط لري. دغه ذهنیت یو وخت پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپل د پاکستان غلام کړی دی. فکر نه کوي چې دغه تبلیغاتو یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړی؟
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب، چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړي دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډېر ښه برابرېږي او په ډېر اسانۍ سره دغه ټاپې هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس ته یا دا پاکستان ته جاسوسي کوي. نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې اوس د پاکستان کس څوک دی. له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي، 90% زه په ډاډ سره ویلی شم چې د افغانستان خلک د پاکستان د ټولو هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13-14 کلونو کې څه کړي اوس یې هم کوي. لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافي نفوذ اوس هم لري. سمه ده چې دا تبلیغ به شوی، ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه وري نه خوځيږي. له شک پرته دوی
خدای شمال ته خپل افغانانو پکې شي دا و شاب سه.
د دې کې هیڅ شک نشته، یعنی که افغانان خپل له دې سره ملګری نه وي نو پاکستانای خو نشي راتلل.
نه په دې تبلیغ په برخه کې، د تبلیغ په برخه کې د څه چې وزګوره دا افغانان یې واجب تور پوری کړي وای فلانه د پاکستان سړی دی. وزګوره که یو څوک د استخباراتو غړی وي، نو خو څوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي، یا تاغه د پاکستان د استخباراتو غړي باید خبر نه وي، ځکه د استخباراتو غړي خو داسې علني نه وي کنه، لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي.
یو جناب سی ورسد د داس استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی یا هغه د خاصه وظیفه او ماموریت تر سره کوي او دا بحث دی. یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې تله یو سیاسي سره اړیکې لري، له سیاسون سره اړیکې لري، کله چې د ځینی معلوماتو تاړتیا کیږي یا د سیاسي تو په چوکاټ یا د ملګرتیا په چوکاټ یا د ګاونډي تو په چوکاټ تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي، یا که ځینی کوچنی غوښتنې یو غټ پورته کوي
ولی په هغه حد کې د گاونډي توب او د ملګرتوب په دې چینل کې ورسره ځي ولی مطلق د استخباراتي بحث یا چې د مخفل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي زه په دې حد کې سره موافق يم چې دا به شي برسر تل شک پرته پاکستان حکومت هم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې دی په پارلمان کې دی په وزارت کې دی په ریاست کې دی ولی دوی خپل اهداف په داسې جامع او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو هم یې د ګټو په چوکاټ کې ورتعریفې دلای شي او هم یې د حماس هانو کې آسانه پچکاري کوي مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې دا اوس چې کومه لوبه دوی کوي زه په دې باندې ډاډه یم چې دا اوس ټول افغانان چې په پاکستان کې دي یا د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي دوی وغواړي چې په یوه ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي پاکستان په دې هیڅکله نه دی خوښ دوی به هیڅکله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي خو ولې له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کاري شای او دلته فشار راوړي چې تاسو نه قانون یې بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارۍ کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتمان مره وباسئ دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي ښه چې موږ د تاسو اتمان نه راوباسو نو بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ دغه مسایل د موږ له خوښې پرته مه کوئ دغه د نفوذ بحث په دې کچه کې دی یعنې موږ داسې دانش کولای چې د پاکستان عملا مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
منن یو اوریدون کې یو د کسره سره دی دوی به هم راوخلو آزادۍ په څپو کې پروگرام دی د پروگرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش برسات تا او ټول اوریدونکو ته علی رادیو کارکونکو ته ډیر سلام نو
وعلیکم السلام مهرباني
ډیر مننه زه د ډیر وخت وروسته تاسو یو همیشنه اوریدونکو اوسامه هم د هلمند څخه ما خوځ په نظر یم چې برسا محترمه چې پاکستان او د افغانستان د طالبانو اړیکې وس به ښه سره کچینه دي وس خو یو دا کټوال چې ډیر زورې پرې شي د دغه افغانستان خلک ډیر وته په غوسه شوی دی پاکستان ته چې ته ولې مسلمان یې وادي او دا رقم چې مونږ کوي ته خو ته اسرائیل نه چې دا رقم ظلمونه پر کوي په د افغانانو خورا اړه یې چې نو کوي په سم وضعیت خو ورسره وکړه او داسې مه کوي چې بار خپل دوست او خپل هیواد د ځان څخه خوابدای کې او پاکستان د تیر شل کلو کې هم سانو گزاره نه کوله خو هم بیا هم شو خو البته د امریکا روپی پر روان وی او افغانانو سلای وراړه ولې د ډیر مرستي وتراکله دی او ډیر کار پکې سم او وس په مرست پروش کېدل یم د امریکا ډالر او روپی پروش کېدل وس یو خاطه مسکین څه بل خاطه د افغانانو بیا البته وس پاکستانی طالبانو د بلوچستان او دغه چې همدې شروع کړل یو څه دام پر راچول چې دام ته سیاست کو د یو ساریان د چتو کې خو وس په لخصه د یو ساریان د چې وس پر چا باندې پر روخ خو نه په ملامت په دوی نه د برینو نه د افغانان د خاطر کې دا د دوی د بدو اعمال دغه د چې وس د بیت ورسی چې د پر پښتنو باندې د پنجابیان څومره ظلمونه کوي هغه مجبور کړ چې نن ابو پاتېږي او نن په دوی باندې جهاد شروع کړي دا از ما نظر
مننه 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 ازادي راډیو په راډیو کې اوس مشکلات لري خو د انټرنیټ سره لري تاسو اوریدل شئ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړئ
احمد شهبر صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول کډمنو اوریدونکو ته هم خدای تاسو جوړ چیرغ جوړ بس
مننه سلامت خیر اوسئ
الله دې خوشاله کړي شهبر صاحب څنګه منشنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم هلمند ولایت څخه شهبر صاحب محترمه یو سلام تاسو ملمنو سلام علیکم د مخکنی اوریدونکو چې اشاره مو توکل پاکستان یو هغه ملک دی چې د شل کال زموږ افغانان ټکر ټکر کړل در په دار کړل نو دا کمی ناسه چې د اسلام آباد ته زموږ د حکومت تر مابین کې چې دې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو ځکه دا پاکستان همیشه دا چې که تاسو یاد په ورځ کال نه واسه دی راواز ته دلته کله شش کال چې دلته خبرې کولې هلته په افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي نو دا دغه ته چې موږ په نړۍ پال نه ګورو پاکستان دوه مخې دی دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جواب چې بيدار وسره وسی پاکستان چې باندې دی او دا کوم اجازه چې محترم شهبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جواب چې د دې ځای نه وته برابر کې پاکستان کې شش کال مجد نه راړي پر کال راړي کې په کار نه بل کال راړي پر کار دغه چې خپل ماجور غمو خرو دلته په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان دغه څخه اوس استفاده کوي چې په افغانستان کې امنیت خلک سفر قرار دي نو دوی وایي چې پر حکومت بندیزونه په ماجر وخت وباره به حکومت نه بندیزونه نور هم دغه چې د ماجر ته به مثال د خبرې د خوراک زمینانو کې برابر نو زما پر خپل حکومت دا غږ چې ډېر به اداره وسره اوس پاکستان هیڅ کله زموږ د ذکر محترم شبر صاحب
مننه خیر یوسې چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته د بحث د غبلې برخه ته اوس راوګرځو ګران صاحب دا بل برخه مطلب دا چې کلونه کلونه وشول دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي په خو هم دا روابط ل 1948 کال را په دی خوله جوړ نه و ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت افغانستان حکومت دوی په رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دواړو خواو ترمنځ شته یا پوله شته څه باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګ په څنګ پراته دي روابط یې بهتره شي او د ترانزیت له لارې له نورو لارو دواړه له یو بل استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودرې شي څه وړاندیز تاسو لرئ ګران صاحب
ډېره مننه شیبر صاحب اول خو زما نظر دا ده چې دغه سرحد نه ده دا د ډیورنډ استعماري فرضي کرښه ده چې دغه په 1903 کال د نوامبر په میاشت کې هغه د مارټیمر سر ډیورنډ لخوا په افغانانو باندې تحمیل شوې ده او داسې اسناد هم نشته دی چې په هغه کې وایي امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی دلته ځینو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا په خپل کاکړ صاحب چې هغه وصفات شوی دی هغوی دا ډیر کوشش کړی دی چې د بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دغه شی سند پیدا کړي چې دغه د ډیورن داغو وایي امضا شوی دی کنه دی
د پوهان کاکړ کتاب وبخشي د پوهان کاکړ په کتاب د ډیورن کرشه په کتاب کې سندونه هم د څخپاره کړی دی چې د تر لاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه د ورسره منلې چې د غسیبوی لکه څنګه چې تاسو ته وزیکړه خو مهرباني
دقیقه دی دا کتاب ما هم لوستې ده او ځین لرم او ما خپل کاکړ صاحب دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق باندې ورکړی دی هغه ډېر علمي چېرانه کړی د پدا حق لباندی زما خپل ارزدا د شیبر صاحب چې خپل پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی دا هغه شکلاکی ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسالت وو هغوی د خپل ګټو لپاره یا د خپل جیوپولیټیکي اهدافو لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري او دا سیمه ډیره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان دغه یو جز دی یورو آسیا چې ورته وایي دا ډېره مهمه سیمه ده په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپل اقتصادي او جیوپولیټیکي اهدافو د مخته لپاره زما په نظر باندې چې هغوی دغه هڅه وکوله چې د پاکستان په نوم باندې یو جغرافیه دا جغرافیه هم نیمه یې د افغانانو ولا او بل یې د هند ولا رامنځته کړي او دغه هم مولانا ابوالکلام آزاد او ځینو نورو د دې سره مخالفت کاوه لکه پاچا خان خان عبدالصمد خان اڅکزی یو دوه دغه دغه تاریخي بکګراوند یا شالید ته کومه ورسو او په هغه وخت کې بیا مولانا ابوالکلام آزاد په 1946 کال کې د کشمیر یو اخبار و د چټان اخبار لږه سره مصاحبه کړې و د اپریل په میاشت کې دا ما لیدلی دی دا سنت دا مقاله په هغه کې لیکلي وو چې دا هیواد دوی جوړوي او دغه هم لیژاکیان دي او یا د اسماعیلیه فرقې دي یا دغه دي یا هغه دي او دا به ډېر زر وپاشل شي هغه اوس بیا شل کاله که 21 کاله وروسته هغه د شرقي پاکستان چې و هغه بنګلدیش شو او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې NWFP والا د دوی حکومت ولو بیا د هغه ریفرندم مصنوعي ریفرندم په نتیجه کې چې هغه هم ډیرو اکثریت خلکو کې برخه نه واخیسته دغه یو ویلي چې ګویا دغه NWFP دا او دغه پاکستان غواړي بلوچستان هم په 1948 کې په 11 د اگست ازادي اخیستې والا هغه پرنس لیست کې وو او انگریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 د اگست کې
او بسته ګران صاحب دا خو هغه تاریخي حقایق دي چې بلوچستان په 1948 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نژدې شو نه یو ځای. او د ابوالکلام آزاد خبره چې تاسو کولی هغه واقعا هغه حتی دا پیشګویم کړی ولی چې دغه اوسنی پاتې پاکستان هم دوام نشي کولی او دا به تجزیه شي. لیکن په هر حالت آیا افغانان دې ته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي؟ یعنی څه باید وشي دلته سوال دی.
سبل صاحب که موږ دغه اوسنیو پرمختیاوو ته یا په سیمه کې منځني شهر کې او دغه د تعریفو جګړه چې ترامپ شروع کړې ده له چین سره او یا د اوکراین جګړې دغو ته که وګورو زه فکر کوم نړۍ د یوه بدلون په حالت کې دی. اوس وګورې هغه څه چې په 2008 کال کې کوندلیزا رایس ویلي وو چې موږ د ګریټر میډلیست لپاره یوه نقشه لرو، بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړله، ګریټر اسرائیل یې وویل. اوس هغه دی ګورې د ګولان سیمې ونیولې، په جنوبي لبنان کې دوی کوشش کوي چې هلته مسلط شي او دا غزه وایي تاسې خالي کړي، یا دلته به د برژوازۍ لپاره یا د ملیاردرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي. نو دلته هم حالات خراب دي په داخل د پاکستان کې. وس مثلا مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ملي اسامبلی کې وویلي چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالۍ دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري، همدغسې په خیبر پښتونخوا.
یعنی او بخښه ګران صاحب، یعنې تاسو دا فکر کوئ چې دغسې یو وضعیت دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي؟
ځینې شنونکي چې هغه ما اوریدلی دی یا دیغوی ویدیو کلیپونه می لیدلی لیغه جمله چخه هندی که هندی نور خارجی هم حقوی داسی فکر کهی چی دی پاکستان امنیتی وزا لیا و ستونزمن حالت سر مخا مخته. او گوری پو خیبر پشتنخوا که کمی حملی چی دی دیوران دی تحملی کشی پشاوخوا که کیجی دا پخوا پا قبائلی پا تارکی وی دا بنو ترا ورسی دی پو بنو کند کی او لبنو څخه هغه دا کوړه خټک ته ولاړی.
نه دې خواته جنوبی پنجاب کې هم ازادي راډیو راپورونه لري چې په روسیو کې حمله زیات شوې ده.
او په جنوبی پنجاب کې هم همدغه شی وبوله. په سند کې معزه خپل ځینې سندیان زما آشنایان دي، هغوی مثلا د پاکستان جوړښت نه مني، هغوی سندی دي شي ادي.
او سندی شه.
مې غنه را په دې خوا کې چیرته فکر وکړو په لندن کې د ام کیو ام یا د مهاجرو قومي غورزنګ چې ورته وایي
کتاب
حسین
اخو همیشه مخالفت کوي. نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډیر ژور بحران سره مخامخ ده او همدارنګه په امنیتي لحاظ او د دوی په منځ کې سخته بې اعتمادي موجوده ده او دغه حالت باعث دي کیږي چې پاکستان اغه پوزي استابلیشمنت خپل کنټرول زپیکټ کوم لا لاس ورک.
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب تاسو فکر کوئ چې حل لار څه ده؟ یعنی آیا افغانان د دې انتظار شي چې په پاکستان کې وضعیت یو مخ بدل شي خو خپل هم دغه حال ده؟
زه فکر کوم چې دا به وګد بحثي چې افغانان د دې انتظار شي چې د پاکستان له تجزیه وروسته دوی آرامي هیڅ کړي. زموږ لپاره اوس په کار ده چې لومړی د ټولو معاصرو خبر اترو چینلونه وکړو او خپل ګټي او خپل ملي اراده پکې تمثيل کو او هغه خوندې کړو. د بنفټ سیرنګ ماډل چې کومې پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټي او دغه محصول د هوادونو ترمن شریکېدلای شي په غي باندې باید کار وشي، چې موږ یو اساسي ستونزم له پاکستان سره وبده که د اوبو په مسایلو کې د اوبو له بحث نه تیریږو او دا د بینفیټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي او په هغه کې برښنا بیا تقسیم شي په هیوادونو باندې، دغه څه مسایل باید مطرح شي. پاکستان
البته اوبښه ساس خبره نیسم د اوبو په برخه کې. ما په خپل د ازادي راډیو لاري لجنو کتونکو سره خبرې کولې، یو ویل وای هر وخت چې خو هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د اوبو قرارداد د دې لپاره نه کاوه چې په هغه کې بیا مجبور دي دوی ویل کې چې دا د ډیورنډ کرښه کرښه نه ده، دا پوله ده، لدین چې اخوت وبو راوړي او پاکستان همیشه دا تقاضا درلوده چې د اوبو په برخه کې قرار قراردادونه وک مهرباني شاب صاحب مختص
لا شک پرته پدې کې یو مسله بیا چې په د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و د داسو بند په برخه کې و چې غره د ترانس باوند واټر په مسله کې افغانستان بیا موافقه کړې و چې د داسو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و لیکن زه بیرته خپل بحث تر اگرځم وغه دا دی چې پاکستان زموخ په گاوند کې زموخ په څنګه کې یو هواد دی د اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی تر موږ نه پیوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې موږ بعد له دوی سره د سره او معاصر او مسمر خبرو للارې داسې مخته ولاړ شو چې هغوی بیا موږ ونه لوبوي د رینا یو خبره دا ده چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په محضر کې شریک شي د طالبانو دغه تیروتنه چې پخوانی جمهوریت وکړه تاسو په یاد وینئ د شیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارګ ته او بیرته بتلل او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله په همدغه پټ پاتې کېدو کې دوی ګټه خوندي دي او
دا اوس یو بخشي د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده د طالبانو د کور د دفاع وزارت لمرسټل سره د خبري کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقا نم دغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو تشکونه پیدا کیږي چې خو اوس کوم د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوي یا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کچه کې یو یا د سیال په کچه وبي سره راشه درشه لرو نو ول دغه مسائل پټ پاتې شي که حد اقل غو نمایشي هم د رسنیو مخترا وتل یو په اخر کې یو پریس کانفرنس ورکولای یا یو اعلامیه صادرول او د خلکو پوښتنې پکې ځوابولای حد اقل به تاریخ ته یو څه پاتې و چې په دغه ورځ باندې دغه مخالک راغلی وو او دغه ایجنډا بهر له خلکو سره شریک شو نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کیږي هغه باید ډېرې چنوهلې خبرې ډېرې پاکې خبرې او د پټو پردو تر شا یا د شتړلو دروازو تر شا د خبرو نتیجه موږ د 15 کال له پاکستان نه وینو
مننه صاحب دا نتیجه موږ لیدو ډېره مننه چې په باسکې مو برخه را سره واخسته ګران صاحب له تاسو څخه منندویم نور وخت اجازه نه راکوي زحمت چې بر هم له اوریدو اجازه اخلم او لتا سو درنو هم
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل بل سنو شگون جوتے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل دسندر سکنو شگونا میں جوڑ کیاو محل دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل سندھ سپنو شگونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی شہان اڑتا ہے ران ران قتل
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته